السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د رواني نیم ساعت خبرونه په پیل کې لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه دا ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل سرمنشي انټونی ویتروش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غونډه کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر ولیکل داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیون افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالیایی ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شول. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې رفاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خبر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لیدوزو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه نخکاره کړی ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکی ریزینیګوف پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ کې وکړې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه وواژل. او د ایران په کرمان ولایت کې ونه 50 کلنه ښځه د حجاب په سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یو ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یو ډلې زشخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونه سم کړي، خو کله چې دین جنو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته کنځلې وکړې او بیا یې لاس سره واچوه. تمره چې د کلسوم د پور د کورنۍ غړي د می په 9مه په محکمه کې عریضه وکړي. سهار مو په خیر. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نیوی پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. یو ایرانی پلاوی د هلمند دوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي. خدا چې محل چې افغانستان ایران سره د هلمند دوبو پر سر رسمي تړون لري، دا هیواد د نور څه پلټه ده.
ایرانیان د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي.
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایت د شیدو د پروسس مرکزونه نشته دی او له څارویو په لاس ورغلي تولیدات یې هسې خرابېږي.
دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي او هلته هغه کې نو خرڅېږي.
د افغانستان په اړه په لویدیځ کې د خبرو شویو مطبوعاتو له مهمو ټکو هم خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شنبه ده د وینه هماو د اپریل 9 تمانیټه. سار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک سایل چې پر طالبانو یې غږ کړی چې د افغان خوځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو وغوښتل شوی چې سم د سید افغان جنو خوځو د بنسټیزو حقوقو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پریکړه لیک له تصویبې وروسته یو اعلامیه کې ولیکل په همغږي او ګډ کار سره باید د افغان جنو خوځو د حقوقو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خوځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک چې د پنشن به پښپته تصویب شو، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د شوزو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شو چې د شوزو اونچونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اونچونو او شوزو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری ویل دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له شوزو اونچونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شوزو اونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ پاید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویل دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یو برخه ملاتړ کوي، خو د شوزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه، دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شوزو حقونو ترجمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نشي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سولې، باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر شوزو اونچونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوی دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له شوزو اونچونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبه او سیشنبه په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر افغانستان تزی علي سلاجاقه د هلمند نوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په بو کې د ایران حق ته غاړه ږدي. تفصيلي په دې راپور کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاقه ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په بو کې د ایران د حق تر لاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظم قومي ویلي وو چې سش کال داسې هڅې شوې دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشې شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی، هغه د امریکا د اشغال په وخت بدان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرف شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون لمخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به افغانستان ایران ته 840 میلیونه کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بون پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې څېړونکو فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
دا تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي توپ لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبانو او فیلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري، نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابط لپاره وي، زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشتره یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیر اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې په تیرو 13 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران یو پلاوی کابل ته روان دی چې د هلمند اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي، خو داسې مهال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو په اړه رسمي تړون لري، دا هیواد نور څه غواړي؟ د دې موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په چارو کې یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورم ماده حکم کوي چې د اقلیمی تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی وبو هم ورکول شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسي، نو کچرته د افغانستان کمی وبو ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غی نه غواړي استفاده جوړي وکړي، کنه دا غوی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو غوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې خوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دی، جنوب غرب منطقې چې دی، هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي، افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوې ده همدغه تړون کې لیکل شوې ده هغه هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمې اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیکانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیاتې اوبه اخیستې دي د افغانستان نه، فکر کوم په هغې کې به ورسره خبرې وشي، افغانستان شاید برلاسی وي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمی قومی وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه، دا خبره تر څه بریده موجوده؟
چونکې په تړون په حقابې باندې ولاړ چې هغه په تړون دغه وایي چې په عادي حالاتو کې که چېرته نورمال حالت د اوبو وي، چې هغه نورمال حالت بایو تخنیکی بحث هغې باندې خبرې کېدای شي، هغه شل مکعب متره په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی. او سره دا لیکل شوي چې څلور مکعب متره په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي، اوس هغه حسنینیت د هغوی د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره، افغان مهاجرینو سره وضعیت، په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور، آیا دغه حسنینیت موږ دغه ته ویلی شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلی، نو ایرانیان نشي کولی یا حق نه لري د شل مکعب متره په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي. بلکې اوسني حالاتو کې چې ایرانیان کم ارقام په میډیا کې نشته، هغوی 800 میلیون مکعب متره په کال کې اوبه غواړي، چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دي هغه څلور مکعب متره په یو ثانیه کې، هغه هم ورسره محاسبه کېږي. چونکې تخنیکي ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغلته په دغه بحثونو کې باید تخنیکي خلک ناس وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبیعي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره خنډ وغوښتلی او زموږ سره همیشه مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
د اوبو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر سره احمد شیبا مرکه کړې وه. په دې اړه چې ایرانی پلاوی کابل ته راځي او د هلمند د اوبو په سر طالب چارواکو سره خبرې کوي، خو په بحثونو کې باید کومو ټکو ته پام وشي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم هغه مهال چې جمهوری نظام واکمن و په هغه مهال حکومت سره هم د هلمند د اوبو د سیند په اړه باندې څو ځله مذاکرات کړي وو، خو پایله یې نه ورکړې او تر خوا یې دا خبره په تکراری ډول باندې کوله چې دوی خپل حق نه ترلاسه کوي. ولې هغه مهال متخصص د دغې برخې ورته په ډاډ سره دا ځواب ورکړی و چې ایران خپل حق ترلاسه کوي او د زیاتو اوبو د ترلاسه کولو حق نه لري. په وروستیو کې یعنی میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت یو سلاحکار ډاکټر فاروق اعظم هم ایران ته تللی و او هلته د ایرانی چارواکو سره په اړه باندې خبرې کړې وې، خو د خپلې غونډې له پای وروسته چې کله کابل ته ستون شو رسنیو ته وویل چې ایرانی لوري فشار په دوی باندې راوړه، خو د هغوی د فشارونو سره سره دوی کوم هوکړې ته سره ونه رسیدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره خیدو او له دې هیواده منځنۍ اسیا ته د نشې توکو د قاچاق په اړه نیښنې مطرح کړي، تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا جګړه د جمعې په شپه مهال وشوه چې د نشې توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونو په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له دې چې د دې قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي دغه قاچاق کوونکي له افغانستان تاجکستان ته تلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ډلایز امنیت سازمان لوغونډې واندښنې سره هممهال د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشې توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نه خته. د ډلایز امنیت تړون سازمان د پنځشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپل ودیر شمې ناست پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګری او د غشان له دغه هیواد د نشې توکو د قاچاق د برختیا په اړه اندېښمن دي. دا سازمان چې مرشید روسیې هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو پکې غړي توپ لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشې توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې خبريال مومن احمدي وای دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامسته شو چې تاجکي ځواکونو د نشې توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وای تاجکي مقامات ورته په دغه نخته کې د خاروق خار د امنیت قومندان کامران رجب زاده وشل کېدل تایید کړی دی. د نوموړي په خبره په یاد نخته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیری هم وشل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیخه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوی چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاقونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاقونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نه خطر پیل شوی دی.
د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال وای دا په تیر یو ونی کې دوه پیخه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شونون کې د ډلایز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبان یې وډاله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پوری کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پوری د لا حکومت نه دی، لا هم ما غړډله دی او لا نورو غنو ډلو سره اړیکې لري. د سدوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونو په باندې باور نه لري او څوک په باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سدوی ل نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
مخه څو کړ د غندښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکي کړو او لدوی جواب واخلو. خودودی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو لدی وړاندې ویلي و چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې و. د ازادي رادیو تاجکی څنګه ویلي و چې په دغه نښته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلي چې دغه ترهګر د کوم وسلوالو ډلې و.
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شي 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
لا خبرنو ور اخوا
بیا بیلول ویدو زورا سپارو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړی چې لنډی سي اورو.
نېشنل هیرالد ونیز چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي پروند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پرست تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوز او انجنو د لګول سوي سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او انجنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او د پریکړې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخ اندیشنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د ندرناوي په باب کې سخته اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیې پر پروسه لیکنه خپره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیې له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15مې د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنجشنبې په ورځ ځینې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیې له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کراري مخته ولاړ سي. د نیکولس پوینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیې لپاره یو کړکی پرانستل سو، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربند سرغړونی سیوی دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساعت د ازادي رادیو خبرونه حل تشته کچیر زموږ وب پاڼه درته خلاصي د وب پاڼه ماتوین کی او وب شکان چې دای زین فلټرونه زموږ لارخونه زموږ پر ټولنی زور اسانه وشته کولای شي هغه ټلیفونونه کې انسټال کړي او په ډیره اسانه سره د ازادي رادیو وب پاڼه تاسو ته خلاصي. پولیسستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال لساروي او تر لاسه کیدونکو تولیدات لمنځځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځایی مالدار د طالبانو له حکومت او مرسندوی او ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په یاد ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوندو ادارو سره د سونځه شریکه کړي او هغوی دا واری ژمنه کړي ده.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله
پسرلی موسم شي اوړی شي د شیدو وخت شي نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80 سلنه خلق مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دونه شي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزون نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید چې کم دوی مال د لاستروړي او غیل تاغه کې د خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخاني طریقو په کارولو ماسته کړت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتی لمنځزي. نصیر الله جلال راته ویل کچیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد په وړي شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات ته د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنا مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي. ورسره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتک به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي دوی د څاروي ولرونکو یا د ستونزې خپل مشرانو او د مرستندوی دارو مسولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالداري چارو مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولې شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو او د مخنیوي تر انوالندې ان شاء الله امید چې پراتونکو کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولې شو د شیدو د جماوري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان مرکزی نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه تر لاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیرې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي رسیدلې پیغامونه درته خبره کوم. مننه چې ازادي راډیو او ترڅنګ مکسر خپل نظریات او هغه مشکلات چې تاسو وسره په ورځني ډول باندې مخامخ کیږي مکسر یې شریک وي. ساسي بیا لابل پیغامونه را رسیدلې دي چې د ازادي راډیو د خبرونو په اوږدو کې به هر ورځ په سلیری ساعتو کې په بیا لابل وختونو کې خبرو شي. یادونه کوم چې کولای شي تاسو هم د خپل سنزو مشکلات او نور هغه مسایل په اړه باندې چې فکر کوي د خبرې دود او محل ورته پیدا کی دی شو یا هم شکایت ازادي رادیو ته پر واتس اپ باندې راولېږي خپل پیغام سب کې موږ به خپل خبرونه کې ځای کو او په وخت یا بیل بیل مجلو او خبرونه کې به درته خبر شي. دا ساسي پیغامونو لړلې وسام یو شمیر را رسیدلې پیغامونه او
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه هم کیږي. کوم د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته یا مهیله د سترو ګل او پښاده داس لکه تر کې سګمو لوی او ورته ستونزې سره باندې مخابرات شبکو نشټواله د توازې خپل وسوالې کې نو د موږ هله دا د شهابه کې د مخابرات شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارک میا سمحال باندې راغلی او سروي کړی او هلته ژمنه کړی او سې د ورځې نورسته به بیرته راځي او خپل فعالیت په پیلوي او کار وشو کوي. نو غوښتنه د مسولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا د ژمنه په همدغه شکل پاتې نشي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته جوړ خوښست. ما دا پیغام نشر کی چې دلته مجبه هلمند کې نو مرخدا ډیره کمزوري ده کار نه کوي.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در بدر دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یو وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړی، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 24 21 لس